سلام وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې زه سفی ولاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. ښاغلی بنت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له 12 ورځو تیرولو وروسته له دې هیواده ځي او راتلونکې اونۍ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په تفصیل نظریات او سپارښتنې وړاندې کړي. هغه ویلي په افغانستان کې له ډیرو مهمو لوبغاړو سره لیدنې کړي او له مهمو ځایونو یې کتنې ترسره کړي دي. ملګری ملتونه وایي ټولو زده کوونکو ته باید په افغانستان کې اجازه ورکړل شي چې د زده کړو له حق څخه استفاده وکړي. ملګرو ملتونو په یو ټویټ کې ویلي پر زده کړو سترګې پټول د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او کولای شي چې دوی د تاوتریخوالي، فقر او استثمار سره مخ کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړل شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش د اکتوبر په 11مه په یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی و چې ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام څنګه وایي روان کالي په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو زیانګالو افغانانو ته خوراکي موادو مرستې رسولي دي. ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ډنمارک د دوامدار مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې هیواد د مرستو پر مټ توانېدلي چې په دې هیواد کې هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دې پروګرام په یو بل ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له هرو 10 کسانو 9 کافي خواړه نه لري چې وی خوري او میندې او پلرونه نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته سالم خواړه ورکړي. د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي د پاکستان تابعیت ورکړي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې د اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغه افغانو کډوالو ته چې پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اظهر من الله دغه حکم وروسته له هغه ورکړ چې د یو 24 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلاني په خبره د پاکستاني تابعیت لپاره چې د موکل غوښتنلیک ومنل شو. او د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو غوره پړاو لوبې سر له سبا پیلېږي چې په دې ترڅ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له انګلستان او کوربه استرالیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې آل راونډر سام کارن پرون رسنیو ته په استرالیا کې وویل افغانستان پیاوړی لوبډله ده او له دې ټیم سره به مسابقه د دوی لپاره اسانه نه وي. انګلستان چې د 500 اوورونو اتل دی په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې کله اول او کله دوم قطار کې راغلی. افغانستان او انګلستان له دې مخکې 2 وارې په نړیوالو 6 اوورونو سیالیو کې لوبې کړي چې دواړه افغانستان بایللي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت یو وار بیا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت خپرو چې د پاکستان یوې محکمې امر کړی چې ټولو هغو افغانانو ته دي چې په غیواد کې د کډوالو له میندو پلرونو زیږیدلي او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. په دې اړه مو له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړي.
زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولې وي چې میلیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستانی تابعیت لار پرانیزي.
د کرکټ ملی ټیم با سبا له انګلستان سره لوبه ولري. د افغانستان په ګروپ کې انګلستان، استرالیا او نیوزیلند هم شته. هستی ګل عابد چې پخوانی کرکټ لوبغاړی او اوسنی روزونکی دی په دې اړه وایي
دغه درې ټیمونه زموږ لپاره سخت چیلنج دی. انګلینډ او نیوزیلینډ او استرالیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلینډ او استرالیا یو رقم کنډیشن دی.
د پکتیا خلک له لوړو قیمتونو شکایت لري.
ډالر په یو روپۍ سیمه هغه قیمت ده که ډالر په 100 روپۍ سیمه هغه جنس په هغه قیمت باندې ده ور د خوشار نه پرسان ده.
د برېټانیا صدراعظم لیز ټراس استعفا وکړه.
I have spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي چې په افغانستان کې بشری وضعیت خراب ده. هغه له ټولو ښکېلو لورو غوښتي چې د دغه وضعیت لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. نوموړي دغه څرګندونې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په پای کې په یو بیان کې کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل ویبپاڼه خپور کړی. تفصیلي په دغه ریپورت کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. ښاغلی بنت په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشري بحران دوام لري او په وړاندې عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنځشنبه په خپل ویبپاڼه کې خبر کړی ویل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د هیواد خپل 12 ورځنی سفر پای ته ورسو. نوموړی دې پایلې ته رسیدلی چې دا هیواد له جدي بحرانونو سره مخامخ دی او ټولو اړخونو ته پکار ده چې په وړاندې سمدستي اقدام وکړي ترڅو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینت ماموریت پر دې سرخی چې له ټولو مهمو لوبغاړو سره په خبرو کې ښکیل شو او د سلام مشورو او له ځایونو د لیدو له لارې او هم وګوري چې آیا په وضعیت کې سمون راغلی او د دې د مخکینی راپور چې د بشري حقوقو شورا ته یې وړاندې کړی سپارښتنې تر څه حد عملي شوي د وضعیت وروستی جاج واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت به د روانې اونۍ د اکتوبر په 16 خپله ارزونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي او وروسته به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي. ښاغلی بنت افغانستان ته په دې 12 ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت د جګپوړو چارواکو په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو د ښځو له ډلو د کابل پر کاچ ښوونیز مرکز د وروستي بلید د قربانیانو په ګډون له هغو کسانو سره چې بشري حقونه نقص شوي او همدارنګ له خبریالانو، سوداګرو، ښځو، ښوونکو او استادانو، دینی عالمانو او د اقلیت ډلو له استادو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. پر دې سربیره نوموړي له بامیان او پنجشیر ولایتونو څخه هم کتنې ترسره کړې دي. د ریچارډ بنت په خبره اکثر مهمو کسانو سره چې لیدلی نږدې ټولو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ناوړه وضعیت، پر عبادت ځایونو، ښوونځیو، ترانسپورټي سیستمونو او اقلیتونو په تېره بیا پر هزارګانو د زیاتو شوو حملو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر خراب دی او امنیتي وضعیت هم نازک او د ملکیانو او هغو ولایتونو کې چې د طالبانو ضد وسلوالې ډلې فعال دي د وسلوالو غړو په وړاندې سرغړونې ترسره کیږي. د بیان له مخې ریچارډ بنت د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره په کتنه کې پر دې سربېره چې هغوی ورته د هیواد ټولو برخو ته د لاسرسي ډاډ ورکړی، ورسره یې د خپل وروستي راپور د نتیجو په اړه نظریات تبادله کړي او هم یې هغوی دې ته هڅولي چې د راولاړو شو اندېښنو د لرې کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. بنت په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار کړی. په تېره د نجونو د ثانوي زده کړو او همدارنګه یې د یوه ټول شموله حکومت د جوړېده او دا چې ټول اړخونه باید حساب ورکوونکي اوسي اړتیا په ډاګه کړې ده. دا او ځینې نور هغه موضوعات دي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې مهم خنډونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د طالبانو چارواکو ته یې مشوره ورکړې چې د بشري حقوقو ټول هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بشري حقوقو په نړیوالو تړونونو کې شامل دي او افغانستان هم تصویب کړي دي. د ښاغلي بنت په خبره چارواکو ورسره کلکه ژمنه کړې چې د بشري حقوقو ټول هغه نړیوال قوانین به مراعات کړي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
د پاکستان یوې محکمې امر کړی ټولو هغو افغانانو ته دي چې په غیواد کې د کډوالو لمیندو پلرونو زیږیدلی او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس دغه فیصله په پاکستان کې زیږیدلی 16 کلن افغان د تابعیت په قضیه کې کړی او ویلي دي چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې نوریاس نوري جوړ کړی.
د پاکستان یوې محکمې د پنځشنبه په ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکړي. په دې اقدام سره به احتمالا په لسګونو زره افغانان د پاکستان له تابعیت څخه برخمن شي. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی اوس هم په میلیونونو افغانان پکې اوسي. پاکستان ته د افغان کډوالو د ورتګ پراخ بهیر په 1999 کال پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل وروسته پیل شوی چې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان د هیواد د پناه اخیستو په نیت ورغلي دي. له هغه مهال رئیس په دغو کډوالو کورنیو کې په سلګونو زره ماشومان په پاکستان کې زیږیدلي چې ډیری د دواړو هیوادونو تابعیت نه لري. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اطهر مین الله دغه حکم وروسته له هغې ورکړ چې د یو 40 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستاني تابعیت لپاره د ماکل غوښتنلیک ومنل شو. د هغه خبره نوموړی چې په پاکستان کې زیږیدلی مخکې غوښتنلیک رد شوی و. ځینو رسنیو د دغه افغان نوم فضل حق ښودلی او مدافع وکیل یې ویلي چې هغه 40 کاله په پاکستان کې پرته له دې چې د هغه هیواد تابعیت ولري ژوند کړی دی. د اسلام آباد سترې محکمې رئیس قاضي من الله ویلي د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د دې هیواد د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي.
په ریپورت کې مو د پاکستان د مرکز اسلام آباد د سترې محکمې یا د اعلی محکمې د رئیس د تازه امر په ارتباط واورید چې یو افغان ته د تابعیت د ورکولو امر کړی او ویلي د قانون له مخې ټولو افغانانو ته چې هلته زیږیدلی وي او د زیږیدو سند ولري باید تابعیت ورکړل شي. په همدې ارتباط نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنونکي او پخواني افغان ډیپلوماټ سره چې پاکستان کې دنده کړې وه زردشت شمس سره مرکه کړې ده او د مرکې په پایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه د هغوی په نظر پر سیاسي دلایلو شوي او که بشري اړخ هم لري.
همداسې ښکاري چې دغه پریکړه به ممکن په بشري بنیادونو باندې شوي وي او زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولې وي چې میلیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستاني تابعیت لار پرانیزي، ځکه چې تر اوسه پاکستان په دې برخه کې زیات جدي دی او نه غواړي چې افغانانو ته یا افغان کډوال چې هلته لسی زورای سي میشتي هغه ته تابعیت ورکړي. نو زما په نظر دا قضیه به محدوده وي دوم دی یو مشخص موضوع په اړه چې د کوم شخص ته محکمه ویلې چې د تابعیت ورکړي.
د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي یا کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي څه پیغام ورکولای شي؟
زه خو بیا هم وایم چې فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره لوی تصمیم لوی سیاسي تصمیم نیولی وي چې هغه افغان کډوال چې پاکستان کې تولد شوی دی هغه ته تابعیت ورکړي، ځکه چې دغه کډوال حتی د خپل د کډوالۍ یا د مهاجرت هغه بنیادی حقوقونه برخوردار نه دي. دوی د ډیرو هغه خدماتو ته لاسرسی نه لري، کاغه د یو عادي موبایل سیم کارت خستل وي، کاغه په بانک کې حساب پرانستل وي او حتی نور د زده کړو مراکز ته د کسبت نام کې دغه کې د ستونزو سره مخ دي. نو فکر نه کوم چې دومره لوی تصمیم د پاکستان نیولې وي، خو که چیرته وي نو دا ډیر غټ خبر به وي او تبند به د افغان کډوالو په ژوند باندې ډیر ژور اغیز وکړي.
که پاکستان کې زیږیدلو افغانانو ته پاکستانی طبیعت ورکول کیږي، د دوړو هیوادونو غ ترنګلو اړیکو ته په پام د افغانستان پر طبیعت به څه اغیز ولري؟
ګڼ شمیر افغانانو په ډیرو اروپایي یا نورو هیوادونو کې هم تابعیتونه ترلاسه کړي دي او خپل افغاني تابعیت هم حفظ کړي دي. د افغانستان په قوانینو کې د تاسو ستونز نشته دي، دوی کولی شي چې دواړه تابعیتونه خوندي وساتي. اما د پاکستان سره چې سیاسي اړیکې زمونږه خې نه دي پاتې شوی او پاکستان تل د افغانستان په چارو کې په مداخله باندې تورن پاتې شوی دی، نو دغه پکا اړیکو په دغه برخه باندې ممکن اغیز کړي وي. که څه هم په دې برخه کې داسې یو څه روخانه زما د معلومات تر مخې کم داسې روخانه پالیسی نشته دی، خو دا سی ډیر کم لیدل کیږي چې یو افغان دی پاکستانی تابعیت هم اخستی وي او الته دی په افغانستان کې هم خپل پاکستانی تابعیت په ډاګه کی او خپل افغانی تابعیت دیم حفظ کی. که څه هم معلومات دا شته دی چې یو شمیر افغانانو په پاکستان کې تابعیت ترلاسه کړی دی، ولی دوی دغه د پاکستانی تابعیت موضوع تل پټه ساتي. هم دغه شان په پاکستان کې هم دغه سي موضوع ده چې چیرته افغانان ولته طبیعت خسته دي ولې کاغی الته د وای چې زه افغان ما پاکستانی طبیعت مې خسته دي نو د دوی شناختی کارت او د دوی د طبیعت په ماغه وخت کې لمن زوړل کیږي نو په دغه برخه کې تبن ستونزه شته دي.
په خوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې د پاکستان د اسلام آباد محکمې د رئیس د ورستی تصمیم په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام د غوړه لوبډلو پړاو سیالي سبا پیلېږي. تمه ده افغانستان له انګلستان سره لوب وکړي او کوربا استرالیا هم له خپل گاوند نیوزیلند سره لوب لري. دوی ټول په الف گروپ کې دي. احمد شیبر د افغانستان د ملي ټیم له پخوانی غړي هستی ګل عابد سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی عابد د افغان لوبډلې د بالرانو په اړه ویلي.
د پاس بالران چې دي استرالیا کې مخکې نه پکارو زمونږ د پاس بالران چې کوم ټیم کې دي دا ټول په لومړي ځل باندې استرالیا ته تللي دي. استرالیا کنډیشن کې به کېدای شي دوی تر هغه تجربه چې مخکې دوی لوبې کړې بیا هغه وتر تر نه وي خو بیا هم توقع تمه پاس بالرانو نه زمونږ ډېره ده. استرالیا چې ده کنډیشن د پاس بالرانو ده.
د افغانستان فاست بالرانو په انګلند کې لوبه کړې ده هغه پیچونه هم په یو ډول باندې فاست ډېر نو استرالیا ته ورته نه دي.
نه نه انگلینڈ کې چې دا په برتانیا کې التا سوینګینګ کنډیشن دا التا هوا چې دا یخې بال تاویږي تاویدل بال تاویږي په بالر ډېر بال تاوی را تاوی کته د استرالیا انګل کرکټ ګلدلې په استرالیا کې چې دا څنګه مختلف د شډل تا کلا کې وکټې دي باونسي وکټې دي بال ډېر جګ په هایټ باندې راوي.
د افغانستان لوبغاړو چې په خو په استرالیا کې په نړیوال جام کې برخه اخیستې و دا کوم بال چې د سراپورت به شو د خنه شوي لوبولای اوس څه فکر کوي چې اوس یو څه تجربه یې په دې برخه کې اخیستي؟
پاکه خبر وکم زمونږ بیټسمینان چې دي هغه چې دي دغه باونس یا یوان یو سلو سلویکس نه فور د سپیډ سره مشکل لري او باونس تیز بالر چې دا هغه چې یو سلو سلویکس نه فور ته پورته یې هغه لو بول لختیا هم مشکل شي او که چېرته یو سلو سلویکس یو سلو ډیر شو کې بالینګ کوي هغه بادران چې دي هغه موږ همیشه وویل دي چې هغه بانسر هم بیا زمونږ بیټسمینان چې راولای زمنګ با خطر آسٹریلیا نوی دغه زمنګ لو بورډ سره دا زمنګ با خطر د نیوزیلند نوی نیوزیلند هم پاس بالینګ اٹیک لري دا نوې بازار چې راوسته دا باندې نو میر شوکه بالر د سپیډ لري بولټ مور سره دا
لا افغانستان سره په ګروپ کې د انګلستان هم فاست بالران مثلا د وود د انګلستان هغه پاکستان کې په ورسوي کې لوبه وکړه تر 150 سرعت زیاتو لدی سر بافون لوبغاړي څنګه لوبه کوي؟
بالکل مارکوټ چې دی تیز بالر دی مارکوټ هغه نن سبا په دنیا کې تیز بالرانو کې راځي. پاکستان سره په پاکستان په مړو ګټو باندې هغه یو سلو شپږ بندوس پورې بال وکړه. آسٹریلیا کې هغه نه ډېر تمې دي کېدای شي خپل هغه پیس هم زیات کړي او ښه بالینګ هم وکړي نو دغه درې ټیمونه زموږ لپاره سخت چیلنج دی. انګلینډ او نیوزیلینډ او آسٹریلیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلینډ وایي نیوزیلینډ او آسٹریلیا یو رقم کنډیشن دی او انگلینڈ مخه تاسو یاد اونو غوړه چې انگلینڈ کنډیشن دوی سره ورته کنډیشن ده خو دا درې ور ټیمونه چې دي زموږ لپاره غټ امتحان ده.
عابد صاحب د افغانستان ټیم د توازن لمخې څرنګ ده یعنی فاست بالران سپین بالران آل راونډران او بیټسمینان د انتخاب لمخې څنګه تاسو تشکر
ور د افغانستان خلوب ډله ده او بدبختانه به وي چې زموږ لوب ډله بغیر د تیاری نه استرالیا ته لاړه وي یو سریز مریض دي چې اثر ولې شل ورته کرکټ کوم سریز مونږه ک په کار وچ نړیوال جام نه مخکې زموږ لوب ډله کوب اروپای هوا سره یو ټی 20 سیریز کړای وای یا زمونږ خپل یو خلیق شوی وای چې هوا د موږ نړیوال جام کوو چې هغه هوا د کرکټ هغه ماډرن ټیکنالوژي د جدید ټیکنالوژي چې دا غټولې پکې دي پیچونه ډیر تیز دي هر یو ټیم ډیر غټ تیاری سره نړیوال جام ته لړ بیا هم زمونږ لوبډله لګاغه تیارو سره لګا کوم نور هوادونو هغه سره لاندړه خو امکان شته چې نړیوال جام کې
د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی هستی ګل عابد او اوسنی کوچ او روزونکی دی چې د کرکټ د ملي ټیم د مسابقو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم لیز تراس له شاوخوا شپږ اونیو کار وروسته استعفا ورکړه. هغه د محافظه کار ګوند د خپل منځي لانجو او د پالیسیو د نه تطبیق په خاطر له دندې لاس په سر شوه. جزئیات له احمد شیبر اورو.
لیز ټرس شپږونی وروسته تر دې استعفا وکړه چې سر ریاسته مشوه. اخر ټرس په خپل لنډ وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شوه وویل
آی کانټ ډیلیور د مانډیټ on which I was elected.
هغه ماموریت چې محافظه کار غوند د هغه د ترسره کولو لپاره ټاکلی وم نسم پلي کولای. له همدې عمله له خپل څوکۍ استعفا کوم. د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم.
I am resigning.
هغه له ټرست زیاته کړه چې تر هغه به دا په واکې وي چې بل سر ریاسم غوړه کیشي. ټاکل شوی دی چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار غوند د مشي لپاره په یوې اونۍ کې له سره ټاکنې وشي. او د دې ګون مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیروي. د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی دی چې په 2023 کال کې ترسره شي. رويټرز اژانس څرګندوي چې اغلی ټرس د دې اقتصادي پروګرام له وکیل لري کړه. دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل. پر اغلی ټرس د خپل ګوندي ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې له امله فشارونه زیات شول. د دې د نویو تګلارو له امله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اسارو په وړاندې کم شو. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډ مودې لومړی وزیر بلل کیږي چې واځي 45 ورځې په واک کې و. دا د سپتمبر په شپږمه د بورس جانسن په ځای ټاکل شوی و. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د ایټالوي ستور مزلې سمانتا کریستوفوریټي په مشرۍ فضا ته د سپیس ایکس بیړۍ هلته له شپږو میاشتو تیرولو وروسته مځکې ته ستنه شوه. د رویټرز خبري اژانس د راپور په اساس دا د سپیس ایکس نړیوال فضایي تمځای آی اس اس ته د ستور مزلې ټیم څلورم تر ټولو اوږد ماموریتو چې د جمعې په ورځ په خوندي ډول بیرته ځمکې ته ستون شو. ملالې بشیر او نور جزئیات.
فضا ته د سپیس ایکس د ستورمزلی ټیم څلورم تر ټولو اوږد ماموریت د اکتوبر په 14 نیټه پای ته ورسید. سمانتا کریستوفوریټي د دې ماموریت مشره وه. دا وایي فضا ته د تګ د فرصت په خاطر منندوی ده. دې ته جرمني په کولن ښار کې د اروپای ستورمزلو په مرکز کې د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل چې دا هغه څه دي چې دا ورته سترګې په لاره وه.
I'm grateful for the opportunity.
او له همدې عمله زړه د دې فرصت لپاره د زړه له تله منندویم. او د دې فرصت لپاره مننه کوم چې په دې ماموریت کې ما د مشرتابه زینندې تر سره کړې. دا زما په فکر د یو مسلکي کس په توګه د خوښي وړ خبره ده.
پینځه څلوېشت کلنی کریستوفوریټي وویل تر ټولو لوی لاسته راوړنه دا یقیني کول دي چې ټیم یې د دې تر مشرتابه لاندې په اسانۍ سره کار وکړي. کریستوفوریټي لمړنۍ اروپایي شزه د چي د آی اس اس مشره او د دې نړیوال فضائي تمځای پنځمه اروپایي قومندانه و. کریستوفوریټي د شنبه پښپا د اکتوبر په 15مه د آی اس اس له اوسنی ماموریت چې نوم یې وش پیته دی له سفرم ځکه تاسو ته نسو. د آی اس اس د ډیری عملی ماموریت دا و چې د ساينس پر بنسټ غني د ټکنالوژي تجربه وکړي. مهمه برخه دا و چې د انسان په حجرو کې د مځکې د کشش لکبل رامنځته شوی بدلونونه وڅېړي. د دوی په تحقیق کې په فضا کې د انسان د بدن د مدافعې پر قوه باندې د خوړو د تغییر اغیز، د میډي روغتیا او تغذیه شاخصونو مستند کول هم شامل وو. د امریکا د فضایی ادارې ناسا په وینا فضا ته د دوی د سفر پر مهال دغه ستورمزلي عمله پر مځکه شاوخوا 2160 وارې چې په هر نیوي دقیقو کې یو ځل کیږي راڅرخېدلې او په فضا کې شاوخوا 114 میلیون کیلومتر اوږد سفر کړی دی. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اوس په ورشو پکتیا ته د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته نرخونه لوړ دي. دوی وایي که څه هم سوداګر او دکانداران وایي چې د ډالرو په پیسو باندې سودا ویاخلي او په همدې خاطر نرخونه قیمته دي، خو د دوی په خبره چې ډالر که ارزانه هم شي نو دکانداران بیا هم اجناس په قیمته باندې پلوري. په دې اړه نجیب الله خیل ریپورت جوړ کړی.
د پکتیا اوسیدونکو وای سره لدې چې په دې ورستیو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې لوړې شوي، خو په پکتیا کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې کوم سرګن لګوالی نه دی راغلی. د پکتیا اوسیدونکو ملک ظفر آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان په نورو ښارونو کې د توکو بیې ټیټې شوي، خو پکتیا کې تر اوسه په هماغه لوړه بیه پاتې دي.
ڈالر پہ یو روپی سے مگا قیمت دکھا ڈالر پہ سل روپی سے مگا جنس پاگا قیمت باندھ دا کہ خوشار نہ پرسان دا کہ پہ یو روپی آخ لے کہ پسل خرچے کہ پسل روپے نہ پسر روپے خرچے دل تو پختہ نہ مکھتا نہ نستا شروال صاحب نے مدا گوکھتا نہ دا نرخن آؤ طرح سے دل دی ڈالر گور تس خبر ہے افغان پہ مقابل کے تم رارا غرض دلے دا مگر ہمیں پکتیا ولایت کے نرخن پاگا خپل حالات کو ولاد دی
دا پکتیا یو بل اسیدون کے عبد الجلیل وائی بیکاری زیادہ دا خلق اقتصاد کمزور ہے دی
دل خلق اکثر غریبان خلق پرتری دمر واس نہ لری بیکاری زیات ر پرچنے ډیر جگ دی وڑی جگ دی وڑو ہر شے تر بی سارا جگ دی خو ته پر کنٹرول نه دسا وای
د گردیس خر دکانداران وای د تو کو بی تر ډیر ڈالر پوری تړلی دی او دا بی دی او سات لپاره هم ثابت نه دی د گردیس دو تر دکانداران ګل محمد او خلیل وای کلوئی سوداګر ورته تو کی پټیټه بی ورکی نو دوی هم د ډیرو غټو پلوی نه دی
ګودام او حساب داس دای چې ډالر ڈالر یو سات جگ وی بل سات ٹیٹ وی دس سانیا سانیا کے پارک کری ڈالر اٹھول دلتا ہے ڈالر کے حساب رہے وہ آگاٹ تی جاران چھ ٹیٹ رہا کہ مگ بھائی ٹیٹ خارج کو مگ اس پتا اوڑو بجائی کہ شل رفعی گاٹا دو شل رفعی وراز چڑی رہ خارج کو پینزا بجائی چلور بجائی درائی بجائی
بازار کے نرخوں نے ندر علوی دلی اور ڈالر علوی دلی دا شہروالی باید جدی اقدام ہو کی نرخو پختانه و کی نرخو ندیر پورتا دی تیلم ندیر علوی دلی نور ولایتو کی علوی دلی نرخو باید رو گرجیش یورازی یورازی پارچی باید وار کی
بلوری تا زوی چارواکی وای د نرخونو د کنټرول لپاره د بیلابیلو حکومتي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلای د پکتیا مرکز ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د نرخونو د کنټرول اړوند موږ یو ګډ کمیسون ټاکلای چې په کې وتاق تجارت صنعت تجارت د ولایت محترم مقام د محکمې ریاست او د خاروالۍ ریاست د یو ګډ کمیسون دغه په کار باندې شروع کړی د لګیا د بازار کې نو تجارانو سره لوی ډونرانو سره ان شاء الله نږدې راتلونکي کې به نرخونه کنټرول شي
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30% څخه 90% ته لوړ شوی دی. په هغه نوملړ کې چې تیره جمعه خپور شوی افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ پولیس کې په 109 کتار کې شمیرل شوی چې وګړي یې د خوراکي توکو د کمښت له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
خالق جمال زید کندهار ولایت پنځم نایي خبرې کوم. ما د وړپور چرواک سره دغه هیله ده چې د شکافر دروازې څخه بیا در انصاری مینې پر دغه سړک ډیر خراب دی، ژمی را روان دي، د مسلمانان ډیر په تکلیف یې. نو زما دا هیله او ارزوري د شروالي ولا دغه سړک جوړ کی یا سم برابر کی په دغه ژمی کې د رخشوانان خارکیان او د زرنجان ولا ګرځ چپسی وي مسلمانان ډیر په تکلیف چې د ازادي راډیو څخه دا خواهش د وړپور چرواک پر دازمش خبر ورسوي. ازادي راډیو زموږ د زړونو راډیو ده.
زه د فرار ولایت د بکوار ولسوالۍ د سپین کرز څخه خبره کوم. څه خو مو دا غوښتنه او هیله ده او د خیریه مسوت چې دغه زموږ د بکوار ولسوالۍ د سپین کرز سیمه چې ده نو د بارانو په ټیم کې ډیر سخت موږ د مشکلاتو سره مخ یو، ځکه دلته بس بیا نه موټر کلایس نه هم پیاده سړک کلایس نو موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته سڑک جوړ سي.
زموږ دا پیغام دی چې د ماتکی د هلمند ولایت د ماتکی ساحې ته تر اوسه پورې هیڅ موسسه نه ده راغلې. هر کله چې راشي هغه داسې نه خلکو ته ورکوي چې هغه دوی وایسته لري. وخت کې زه ورغلم ما ورته وویل چې زما نوم ولیکه، ډېرې بیا به کړم رنګزر دی کړم. نو زموږ اواز یې تر لوړو مقالمو مقاماتو پورې ورسېږي.
سلامونه نیک هیله احترامات ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته وایم. زمو په سیمه کې د غزنی ولایت ولاړو بو کې زیات خلک راځي د مرغان ښکار کوي. له اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه چې د خلکو مخنیوي ونیسي تر څو د ښکار لمنځه یوسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ نور محمد خبره کوم. د غمرستې چې راځي مشت یې نه راکوي. دغه منطقه د کمربند ساحه ده، را دې سودې ګوري. یوه دانه غنم یې چاته نه دی ورکړی، نه وړه ورکړی، نه د شي مرسته ورکړې ده. دا زموږ پیغام دې خپور سي ورور د زموږ مشران په موږ سر وسرخي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
د سهار ته نیمه شوې ورزو لاندو خبرونه ته
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي